Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننې پنځشنبه د 2018 میلادي کال د جنوري لومړۍ سره برابر ده. نوې میلادي کال مو بختور شه. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هرات تورغونډي لوی لار پرون چهارشنبه د وابري ورېدو او د سړک د شوي دوله عمله د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شوي ده. لیدې طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وړونکي موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خبره شوی خبر پانه کې د بارونکو درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوی چې تربلې خبرتیا پوري په دې لار تګ راتګ ونه کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه وري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاری شوي چې د سر و مال توازنه یې اړولې دي. په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو لمرستيال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقي د بشري حقوقو د رعایت او د یو شمېر دورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محبسو د پالیسۍ پرستيال اډا کړی چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمينه برابر شوه ده. په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د شزینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراس په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د خبر پانی پر اساس د سویس د همکاري سازمان استازي اریک مارکلاج منه کړی چې دا غوښتنه به وڅېړي. تر اوسه پورې د سویس د همکاري سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړی دي. قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 6.8% زیات شوی چې له 120,000 ټنه څخه 2500 ټنو ته رسیدلی دی. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لوری دی. په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون ټنه غله صادره کړې. حال دا چې په 2023 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون ټنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایداربیک ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 10 میلیون ټنه دی. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده. کرملین ماڼۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د خبر پانی لمخې دواړو لورو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم په خبر پانی کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډېره اشاره نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د تلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې وي. دا خبری په داسې حال کې شوې چې تاجکستان په ورستیو کې د افغانستان له خاورې د نامنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورم ورځ وه. د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بې ساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخته شي. ویل کېږي چې په دې ښار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې وغورځوي. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 تر رسولې. خو ځینې خلک وای د امنیتي ځواکونو پر ځای د خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د شزو پر کار د بندیز درې کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
ویله همدا چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو تور سوي یو تاسو نړیواله ټولنه
پرې سترګې پټینې. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلو ور جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر په خوانی ستوزه لا هم پر ځای ده.
تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لشتر لشه 300,000 ته لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې د خپل حکومت د لاستراوړو په کالنی راپور کې لیکلي دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او دغه شان ل 100,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت جرمي تحقیقات او سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بیوزدي او بیکاری ورستر بلی ډیری شي د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړیتوب نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د شکیدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله کرام پر راپور کې
په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي د دوی د روزل شوی ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد چهارشنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانه په 2015 کال کې د دوی د لاسراوړو په کلنی راپور کې لیکلي تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شوی شمیر 101,000 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 103,000 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکی او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوی دي. خو نوموړي دانه د لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونی سره په ځانګړي مرکه کې دا کړی و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,000 تنه دی. د غراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټي په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خبر کړي ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 تر 450,000 پوری پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې لاغري و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پوری اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و. داسې مهال چې 3.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوی. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نو ویلي؟ د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلنی راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیا رغونې او بیلابیلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. پامدی حال کې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بیوزلي او بیکاری ورستر بلی ډیریږي، د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمین کابل یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څنګه نور ډیر زیات دي، خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی موضوع کونه وای چې ډیره وو. تو خدای څلور کال کېږي طالبان راغلي دي او نو ورس سربل خلک به وصله کیږي. دوی باید دا وایي چې د خلکو د ژوند مخ کېدو لپاره څه کړي. ځواکونو یا د عسکرو ډیرول خو دوی د خپل نظام لپاره کوي چې خپل نظام وساتي. حکومتونه خو په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند مخ کېدو لپاره کار کوي.
د ختیز ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخبرېدو او وخت بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نورې وادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړې روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطعې څه کوم چې دوی به د قطعو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 2026 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا پټکو د فشارونو اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخستنېدنې د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ او پرلپسې طبي پیښو سره یو ځای شوي او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلو په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمېدو راپورونه ورکړي وو.
azadiradio.com د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبل د دوړو خو سوداګرو د میلیونو ډالرو زیات کړي دي. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع، د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وای د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدماتو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستي دي. د افغان کډوال چې تر ډیره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وای حکومت پر دوی اوبو برښنا پرې او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړي. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کم کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغیزمنې کړي دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بند دي او خلک له ستونزو سره مخامخ کېږي چې اوبه نه وي، خامخا ستونزې خو دې سره ولاړېږي. نو په حال خلکو ځان ته شمسیانې لګولې دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي، سرکاري او بنشته په
د پیښور په زندۍ کم کې میشته یو بل افغان کډوال ظریف کامهوال وایي د دوی د کم په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي خونځي تړل شوی او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په کوم فاته کم سرکاري مکتبونه دي ټولو نه وسایل وړي دي چې په شمشدو کې هم کې او کوم ملکانو چې لکه مقاومت کړي هغه سره به وسایل یو سکول کې وپات دي نور وسایل ټولو نه وړي
ماشومان په تروي ناز دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په روسي کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو برېښنا په ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړنی خدمات بند شوي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول باندې دغه موبایل باندې کړی نو ټول ځینې کې وې باندې کړی، بجلی باندې کړی، دا سکولین باندې کړی، دې ډیر څه باندې کړی.
دا په داسې حال کې د چي رواني اونۍ په سر کې وشمیر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې د سوابي سیمایزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د دسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالی کړي، کنه د دسمبر په 1 بعد دوی په وړاندې عملیات پیل شي او دا کم بد عملیاتو پترڅ کې ونلول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډېرې دا کمپونه د 1980 ملسیزي په پیل کې د پوخانی شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د يرغل پر مهال جوړ شوی او لا هم زرګون افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار دغه کمپونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې لکلونو رئیس په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ په بیساره ډول چټکه شوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د دسمبر په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستانه د ستنیدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوخته. د کمشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندې چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري استل د اسناد او ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څباندې 8 ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګنا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته هم
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 1,000 تر 2,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لارو وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملي ژر خرابیدونکي توکي خوساکیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپل سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وژدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباري وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوسټو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټول لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړ. په دې لوبډله کې عبد الله احمدزی او اساق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نو لوبیدل. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل وره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاون بختیار ساحل سره مارکه کړی او په سر کې ورڅخه پښتل دي چې د دی لوب ډلې یعنی د اعلان شوی لوب ډلې په اړه د دوی نظر څه دی؟
په عمومي ډول کا د سکواډ وار زول شي په دې کې ترډی راغل وبغاړي دي چې تمای کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل درويش رسولي عظمت الله عمر زه دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمنان دي شپږم نمبر کې لګستون زده خوشایند کرکټ بورډ لوبډله با ګلبدین نائب ته د غزه ور کوي ور سره بیا محمد نبی راضی محمد نبی نورستا راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نبین الحق یو بهترینه یو لسکسیز لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زب کې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي او کک چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمن کلو بول کیږي ګټور بوي زکه هغه کیپینګ کوي بیا به ګربست لګ زره فری هند وي او هغه به یوازې یو دند مختوړي
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره بغور انتخاب شوی او آیا وبسلېږي
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کې مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالد بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای سداد لوبغاړه ده خو ګټور تمام نشو نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای سداد ځوان لوبغاړه انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړه نه ده هغه د وګد فارمټ لپاره خصابتې د شي خوش لوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهن کې پتوګه د غټه شډکه کې دا یو ستونزې د پدې سکواډ کې بل مسله پکې د مجیب ول محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساو شوه باید پدې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم اغه د میچ وینینګ په حالت کې نه ده دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلی مونږ وینو چې اغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دوه روان دی دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وي بل مسله د چټک توپا چونې په برخه کې د عبد الله احمد زی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د ترډیرا پوری دا غسی توپا چون کول لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپا چونه کوي معنی دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپا چونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي په شلوریس کرکټ کې به ته اکانومي صحیح ساتي یعنی په شلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړی منډي ورنه کی او کتر چلیری شو توپونو دی چلیری شو نه کمی منډي ور کړی دوه درې وکټ دی واخ سیدا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي پښلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي اپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفي د غراز نوید زدران دا درې هغه تو پچون کې د زماله اند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډله کې وي یو وجه دا چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی او عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړ د خې استعداد د خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي د ته په پام آیا افغانستان به څومره مختولار شي
په نړیوال جام کې به د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي که تاسو وینئ نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پیلو پورې ځان رسېږي. معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خې سیالي کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولفي قای بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی، او لکه څنګه چې ستاسو په پوښتنه کې دي، افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپي پړاو څخه بل پړاو ته یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي. په دې هیله
د شلو ور جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه درې کلونه اوړي لدندو راګرځول شوې ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکو او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
ده سیو درده چه در طول و حقانجون و خزو چه دندی درلودی روانی اغیز من کرده، پر مک طولی منفی اغیز کرده. اوس چې اکثر خزی اونجونی بیکاره دی، دیره دستی کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډیر بوګنون کې دی، ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونه خوځوه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بیکاره یو. له اسلامي امارت مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یو مړی حلاله روزي خپل کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بیلابیلو محدودیتونو له امله د دندو پریښودو ته اړ کړل شوي، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړي ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړي ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنی نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره مشکلات سره مخ دي کار په برخه کې، څومره شرایط سخت شوي. هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي، تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه افغانانو داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2020 کال د ډسمبر په 24مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 29مه پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وي. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې چې که دا مؤسسه او ادارې د دوی امرونه مني ټول فعالیتونه به ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونه ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت لدی بندیز څو ورځې مخکې دوی انجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې لشپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې